د ملګرو ملتو جکپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تاپیو وا ګومو فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزو سره د چلن په اړه خبري او مشوره وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو له خوا د ښځو پر کار په بندیز ان ژور اندیشنه ښکاره کړه او ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. د بشري نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د ښځو د استلو یو خواشینون کې هڅه وبلله. او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د جنونو د په هنتونی زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټه د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست زملالی بشریم. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت ته چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکښې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل سوي چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډار دي هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي رادیو ته لیږلې دی راغلي دي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دي. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شو چې د پکښ ویلو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنۍ کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړی و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت د چې مولوي ندیم د کابل والی وو. دا چې طالبانو ولې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه یې معلومات نه دی ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنې وکړې چې تر اوسه نه دی ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې لشپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې. له محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز ولګاوه. حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي. طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې. کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللې دي او ویلې دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقوقو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شتو برخي یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ
او د افغانستان پر راتلونکي مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان دا تمه نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوه د وکولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوه چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسیز راهسي بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او اوریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړو خیل، د بشري حقوقو مدافع او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحي، د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي او خبرياله او د حقوقو فعال نجيبه ايوبي پر دې موضوع باندې را سره خبري کوي. په لومړي سر کې کړو خیل سپ تاسو تر اعظم کتاس پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړي چې د طالبانو د غورستي پریکړه ته په څه نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د روسي پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شرونه دوی په همدغه د ښځو د محدودولو دپاره، د ښځو د ټول انساني ژوند څخه محرومه کول یا لرې ساتل د دوی هغه لومړنی کار و چې په اجنډا کې. خو دوی په شروع کې زما په اند باندې دوی غوښته سي ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدای شي دا به د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو د ټول اجراءات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسئ چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیل کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بلاخره ندا محمد ندیمې د تراوست اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او دغه په نظر باندې ځکه چې همدار قم فکر کوي او د جرأت وکړو، بلاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په مغه کې فیصله نه ده شوی په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه د دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادانې دوی ته سپاري او دوی باید ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې تر څو پورې افغانانو ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایستي وسیله دا 15-14 میاسې په همدا رقم استعمالي طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر هم د ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسې دوی غوښتنه ته لبای کوي او بلاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت پیژني. که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خوشري نظام هغه کې او د خوشري نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بنده شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه په اصلاح اخلاص او وفاداری وکړي، د هغوی لپاره هم چې هغوی قانع کړي چې دوی سم روان دي او د هغوی حمایت هم ونه دي، بیا هم دوی باید ښځې محرومه کړي له ټول انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان اگر در استراتژیک هدف ده چې افغانستان بعد همیشه بدبختی طرف تولر شي او هغه بدبختی به هر وقت پس لا ګارانتی کیږي کله چې د یو مملکت نیمای نفوس چې میرمنې وي هغه به تعلیم پاتې شي، کله چې هغه به تعلیم پاتې شي او به تعلیم مور بیا داسې زوی ټولنې ته ورکړي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د د مین انفجارول دل لپاره یو تخصص دی، دل لپاره یو فداکاری دی او دل لپاره یو امتیاز دی. نو دا د دښمن کوي دي چې د سیاسي مدرسو تاریخ په دې باندې تحمل کړي.
بلی زبرت تاسو راځم کړو خیل صاحب صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واورېدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې دا شپاړس میاشتې کېږي طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانیستل سي. نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول که دا پوښتنه وکم، ولې داسې پرېکړې کوي چې خلک قربان دي خوابدې کېږي؟
سلام تاسو تاسو ټول درنو اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کړوخیل ښه ټکی د اشاره او پوزم تر ډېره بریده پورې ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د ښځې ځا د ښځې وجود نفی ده. اصلا طالبان له ښځو سره د ښځې له جنس سره اساسیت لري او هغه د یو فتنې په توګه مني. که تاسو بېلابېل روایتونه دی وګورئ، دوی په نظر باندې ښځه فتنه ده او دا فتنه چې تر هغه د پورې محدودې دی سي دا به ښه له دې خاطر چې نارینه او ته یو سالمه ټولنه ولرو. د ښځې غږ باید په ستر کې وي، د ښځې رفت آمد باید په ستر کې وي. ښځه بې له ضرورت نه شد ضرورت نه له کوره ونه وځي، او ښه ښځه هغه څوک ده چې د کور په چاردیوالۍ کې وي. نو دا د طالبانو ټول هغه فلسفه ده. او له بل اړخه کې سیاسي تراوړو تر ډېره بورې پورې شواهد او آثار دا ښکاروي چې دا طالبان د ښځو د حقوقو مسلې نه سیاسي استفاده کوي. له هغه وخت نه چې دوی د سیاست ډګر ته راغلی دي، که دا نږدې مثالونه راوګورو، د دوهې تړون ته وګورو، درېیم ماده یې مشخصا وایي چې طالبانو تعهد کړی دي د ښځو حقوق او د بشر حقوق ته به درناوی کوي. بیا بیا د دوی سره په مرکو په ویناو کې وکتل شو، دوی ویل موږ به د ښځو حقوق ته درناوی کوو. ولې په مجرد د دې چې سیاست ته رالو، دوی خپله بڼه بدله کړه او خپل هغه اصلي څېره بېرته راوسته، او هغه ټول هغه په اصطلاح لابیګران چې دوی ته په دا تېرو څو کلو کې لابي کول چې طالبان بدل شوي دي، دغه پر مخ هم یو کلکه څاپېړه ورکړه. په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلېدونکی نه ده، که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کېږي. لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړ، وروسته له هغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګ کړ، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یې ړنګ کړ. هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسولو ټول ملغا اعلان کړ. د ښځو سیاسي ګډون، ټولنیز ګډون، د کار حق، د تحصیل حق، دا وار په وار ځینې وخت یو د پوهنتون ته د تګ حق، چې بېلابېل محدودیتونه چې هره ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردوی نارینه او د امر بن معروف د متسبینو په نامه درېدل او سر تر پایه چکول او باد لغه په یو بل باندې باندې جون له درس ګرځول او زیر توري کول، دا کار پاتو چې دا اخیری ما په نظر هغه اخیری میخ ده چې د ښځو د حقوقو پر تابوت باندې وواهو. اگر چې دا ز ډیر له دې تصمیم نه ډیر زیاته په اصطلاح شاکم نه، په دې خاطر چې کوم په طبيعت شکل باندې وځي دغه دوام کړي، ورسله دروسل ور کول نو نور څوک نه درلودن جون چې راځي کانکور ازموینې کې امتحان ورکړي او بیا پوهنتون ته ولاړ شي. د خاطر چې دوی ثانوي زده کړې د نجونو لپاره بندې کړې، یا دا تدریجي مرګ وسلاول روان ول، په دې ډول حداقل توقع داسې نه کېده چې په سړو سیمو کې یو یا دوه ازموینې د نجونو پاتې دي، او په ګرم سیرم کې هم د نجونو سمسترونه په نیمایي کې دي او په نیمایي کې داسې یو فیصله ورکول. نو دغه هغه څه چې تاسې اشاره ورته کوي واضح دغه ښکاروي، تړاو ښکاروي. په دې معنی چې دوه ورځې مخکې له چمن او له کوټې نه د علماو یو هیئت راځي کندهار ته، او د کندهاري شیخانو سره کینی او سم لاسی چې دیځي دا فیصله راځي. یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راول او خپل شمله کې الزواهر راول، ورسته دوه ورځې دی لتګ نو ورسته یو ځل الزواهر په کابل په شیرپور کې راشن کی، او په غوانی عمل کې یو الزواهر وجل کی، یو هغه ټول مسله ده. بیا د پاکستان یو وفد د هیئت راځي کندهار ته، دوه ورځې ورسته بیا د خزو په وړاندې دا ډول یو عمل ترسره کی. دا پریکړه په هغه ورځ دا تصمیم نیول کی چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د طالبانو پر وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي. اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی. له بلې خوا د بلاول بوټو خبرې هم که تاسو واورئ په دروسیه کې نیویار کې، هغه هم بې اثره نه ایس هلته ویلي اوس د طالبان باره کې دا خبرې کړې. نو تاسو که دا درې نقطې راوړئ سره یو ځای کې واضح خبره ده، ښکاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د خزه او له وجود او له ذات سره حساسیت لري. دویمه خبره دا چې طالبان د خزه د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنوهنی دي او ابزار په توګه کاری او هر هغه وخت چې په دې باندې فکر کوي چې ولاد موږ د رسمي پیژندلو وخت یا پر موږ باندې بندیزونه ډیری په هغه وخت کې د خزو د حقونو مسله د یو
اکسمنه
عمل په توګه وړاندې کوي. فکر کوي چې نړیوال به دې ته امتیاز ورکړي. او درېمه خبر دا چې د پاکستان اړیکه له دې سره واضح ده، د دې خطر چې خره اواز علائم
مننه. صالحي صاحب، فروزان رسولي تاسو ته هم شرح لاست وایم. د تاسو واوریدل چې شبنم صالحي صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې شذ یا د کور د یا د ګور د دوی په وینا. په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړي چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زد او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپل غواړي چې نړیوالي په رسمیت وپیژني، دوی ورسره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی په بیلابیلو مواردو کې، دوی ته ورغلي دي غونډو ته، او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي. په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د پینل کې ټول غړي چې بغډون کوي ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. از ما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي، هغه مفکوره د تعلیم د زده کړې او د پرمختګ دیره پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پوهېږم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړه هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مډرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري. نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به یې چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نسو ویلی، او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کم دغه منطقې کې چې موږ ژوند کوو چارتو ګرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو ګواښ بولي، او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان یو پرمختللی افغانستان هغه ډیر چارتوګرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي د خلکو څخه کیږي هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. موږ که وګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلي دي که وزارت معرف و که تحصیلات عالی و هغه ډول وزیران دوی ټاکلي دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه د دوی پیغامونه واوریدله، په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته راجذب کړي هغې خواته بلنه ورکړي، متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي. تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا د دوی دا خبرې دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپل معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی اخیری میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي امکانات یې شته چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه یې کښېنی او خپل د حقونو څخه محرومه کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوی ټولنه، او هغې ټولنې څخه هر ډول سوی استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، یو امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پیژو ډېر. زه خپله پرون یو حالت ورباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي را، او زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي، هر عکس العمل شي، دا شی چې موږ ټوله ډېر ځورول سولو، که څه دننه افغانستان کې یو، که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي، تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا گیمونه روان دي، هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیرا حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده. تاسو کولی سئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرف لاستر توام خپلواک صاحب، په دې خپرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه. سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید دا درک کړو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هیوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اصطلاح تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغان ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا میری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیګم د اروپای اتحادیې کسان، هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو حکومت ده، خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، او نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شي؟
بله،
نو دغه تعریف
ځینې هم راکړي. بله، پښتنه مده زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم؟ پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پریکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه وایست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم د دې پریکړې نه یو متاثرې، دا ډول سوي د چې زه بیګارۍ سي خپل ځای نه پورته کېدلی نسم، لکه زه دوغمره خپکان دي چې زه فقط غواړم مو ژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمستر وو، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل هغوی ځینو سږ کال پایلوله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري. که نه، کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دا فتن هغه ستا له لاسونو نه وتښتوه سي، له تا نه ته له لاسه ورکې، هغه څو چنده انسان ځوروي، ځکه چې تا خو لیدل چې ته کولی سي ترلاسه کړي. او بله، د افغانانو په اکثریتو سیمو کې به دغه ښایي لومړی نسل نجونې وي چې دوی پوهنتون ته تللې، او دا چې دوی بیرته بیا په خپلو کورنیو کې، په خپلو خپلوانو کې څومره خبرې د دې په سر زغمل دي، څومره مبارزه یې کړې ده، څومره تغییر یې راوستلی دی، ته دغه ټولې خبرې د شاوخوا موزغمه. ښایي اکثریت دغه لومړنی نسل هم اوسېږي چې پوهنتون وایي، او بیرته بیا دفتن دغه له لاسه ورکه دي. یو هیڅ په خاطر، لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی، هیڅ منطق نشته، هیڅ خبره تشریح شوې نه دی چې واضح نه دی. لومړی کال کې چې راغله، لا د ټولګي جلاس ول، ته ټولو ډیر کابل پونتونونو کې نجونې حجاب کوله، د واده په ورځ باندې چې نجلۍ راغلې وه هغه په تورو کالو کې راغلې وه. د افغانانو په منځ کې بیخي کفر دی چې ناوې د تور کالي واغوندي، تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکری نه پسرې، تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه اغوندي. هغې خپل واده په ورځ ازموینې ته راغلې وه، په یو تور کالو کې راغلې وه، ځکه چې هغې ته درس مهم و، ځکه چې هغې ته مکتب مهم و. لیکن سره له دې هر څه چې ته دغو ټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدي، سره له دې هر څه چې دغه ټولې خبرې په ځان باندې ومني، او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تېرو یو نیم کال کې هغلته څه ډول نصاب تدریسېده، څومره ډېرې هغه تغیر کړی دی، په هغه کې څه شی تدریس کېدل. لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې، او نجونو سره بل تبیز په دې تېر یو نیم کال کې دا کېده چې اکثریت ټولګوی ته بوستادان نه ورتلل، هغه کوم چې لایق استادانو خو استادان غړي ټول د الکانو مکتب سنفون ته ورکړي، د نجونو سنفون ته نه ورکړي، ډېر به بیرته وختي را رخصته ولې. نو سره له دغه ټولو تبیزونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پونتون ته، سره له دې چې هر ورځ تفتیش راتلو، سره له دې چې هر ورځ په دوی باندې نظارت کېدلو، پښتني ګرویګنې کېدلې، د سمارټ ګرځندې ټلیفونونو ور باندې بند سولو، نه پیغامه
ډېره مننه،
نه پیغامه جواب ګوره، نه پیغامه بوتونه ګوره. لیکن د هر څه سره بیا هم دوی تلې، خو بیا یې هم ور باندې بند کړه.
ډیره مننه خپلواک صاحب،
دا یو تراژیدي
ده. بلې شفیقه جانې، ډیره مننه تاسو ته. بیرته بیا راسمه ورسته د بخښنې نړیوال سازمان مشره څېړونکې سمیرا حمیدی هم له موږ سره په دې خبرونه کې ده. مننه سمیرا جانې چې له موږ سره خبرې کوي. ستاسو پام د ملګرو ملتونو هغه راپور تر اړوم چې وایي د ډول پریکړه د طالبانو چې د نجونو پر مخ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې، د شوزو پر وړاندې به د تاوتریخوالي کچه لا زیات کړي، اجباري ودونه به زیات سي. په دې برخه کې آیا تاسو هم ورته اندیشنه لرئ؟
خوب واضح است که ما اگر خانم ها و دخترای آگاه و با دانش و تحصیل کرده داریم، فرق میکنه تا به ای که اونایی که هیچ نه و دسترسی به تحصیل و تعلیم ندارن، آگاهی از خود ندارن، آگاهی از پیشرفت های جامعه و دنیا ندارن، به خاطر که اجازه برشون داده نمیشه که درس بخونن و تحصیل بکنن. طبعا این خودش تاثیر خود داره. ما شما این باید فراموش نکنیم که متاسفانه قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا، خشونت علیه زن در افغانستان وجود داشت و یک و متاسفانه البته کاهش پیدا کرده بود، اما از بین نرفته بود. اما ما امروز وقتی که میبینیم تنها مسئله بسته کردن پانتون ها یا دانشگاه ها در مقابل دختران نیست، این خود حضور طالبا و خود بودن از اینا تمام سیستم و تمام ساختارهایی را که خانم‌های دیگه صحبت کردن، بالایش میمانای دیگه در پنل صحبت کردن، این همش تاثیر خود داره و به یکی دیگه مرتبط است. شما فکر کنین وقتی یک نهاد نمی داشته باشین که یک خانم بره به اوج مراجعه بکنه و درخواست بده یا کمک حاصل بکنه، اگر یک سیستم عدلی و قضایی که جوابگوی نیازمندی های زنا باشه وجود نداشته باشه، اگر البته وقتی که سیستم عدلی و قضایی یا حاکمیت قانون به شکل درستش نباشه، طبعا مسئله خشونت، تبعیض علی زن و دختر اوتوماتیک زیاد میشه. و ما اما تو که پیشتر گفتم در افغانستان ایتو نبوده که پیش از 15 آگست وضعیت زنها و دخترها در افغانستان از نگاه خشونت جنسیتی و تبعیض خوبتر بوده. قوانینی که مثلا گروه طالبا از بین بردن، هیچ نوع قانون امروز ما نداریم، قانون مرگ خشونت علیه زنان یا پالیسی های دیگه. همچنان افغانستان حداقل به 9 کنوانسیون بین المللی الحاق است که حداقل 2 یا 3 کنوانسیونش بیشتر بالای تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زن تاکید میکنه که طالب به او اصلا احترام نداره و اصلا او را نمیپذیره و این همش اما تو که پیشتر گفتم بلکه دیگر ارتباط داره. و در آخر روز متاسفانه مشاهده یک وجود کلان در افغانستان هستیم و دایده خود.
اوریدونکو د دغه بحث وخت هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه ډیره مننه چې له موږ سره په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ټولو میلمنو څخه هم ډیره ډیره مننه.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15 او 15 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.